ډیز واورید مشال ریډیو ته غوږی. اوس به زموږ همکار ریاض مساخیل تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې وایي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې د داخله وزیر چودري نثار علي خان په بیان لیکلي چې مدرسې د ترهګرۍ خورېدو سبب نه دی او عالمانو سره د مدرسو په اصلاحاتو او رجستریشن خبرې روانې دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه لیکي چې ټول عالمان د دې خبرې سره متفق دي چې څوک د بېګنا خلکو وینې تویوي او په بازارونو، جمعتونو او نورو ځایونو کې حملې کوي. د دوی اسلام سره هیڅ تعلق نشته او بله ده چې اوسه پورې څومره حملې شوي هغې کې د مدرسو د زده کوونکو یا استادانو ډېره کمه شمېره ده. دا راز د اعلی کورنیو او جدید انجینیرینګ او ساینس پوهنتونونو ځینې زده کوونکي استادان هم د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي. دا راز د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي که دا هر څه په خپل ځای ټیک دي او مدرسو کې څه قسمه خرابي نشته، نو بیا ولې دوی د اصلاحاتو او رجستریشن عمل نه یریږي؟ دا کوشش د پرویز مشرف په دور کې هم شوی او د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې هم، خو د مسلم لیگ موجوده حکومت سره یوه لویه موقعه د نیشنل اکشن پلان په شکل کې موجود ده. نو پکار ده چې دوی زر تر زره د مدرسو د رجستریشن کار شروع کړي. تدې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د امریکې لخوا پاکستان ته په ورکوونکو F14 جازونو لیک کوي او وایي په ذکر شوی سودا هندوستان د امریکا سفیر رابللې او هغه ته یې احتجاج ریکارډ کړی. خو د هندوستان په دې رویه پاکستان ته حیرانګي ده، ځکه چې یو طرف ته هندوستان منطقه کې د وسلې اخستو تر ټولو لوی ملک دی او بل طرف ته د پاکستان په دفاعي ضرورتونو دوی اعتراض کوي. اداریه وایي دا چې امریکایي چارواکو په ډاګه کړی چې د F14 جازونو جدید ورژن به پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف روانه جګړه او د وسلوالو لخوا له دغې خاورې په افغانستان کې دونکو بریدونو مخنیوي کې ګټور ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ګلف نیوز ورځپاڼه لیکلي چې که څه هم د پاکستان حکومت غواړي په هیواد دننه ثبات په ځای کې، خو دا د دې هیواد په پالیسیو جوړونکو ده چې ملک کمې خواته بوتلل غواړي. حکومت د کمزوري ذریع اقتصاد ښه کولو پر ځای غټو تعمیراتي پروژو ته د ورځپاڼې په خبره دوام ورکړی. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ کې راغلي چې په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې او په وژل شوو کې تر 50% پورې مېرمنې او ماشومان دي. د دوړو مقالو غټ ټکي درته اسرائیل محمد وایي.
ګلف نیوز ویبپاڼه لیکي تېره ورځو چارواکو ادعا وکړه چې شاوخوا سل هغه سغدریزه وسلوال یې ونیول چې د حیدرآباد د یو مضبوط جیل د ماتولو پلان یې جوړ کړی و. ویبپاڼه وایي دې پیښې یو وار بیا پاکستاني ولس ته یادونه وکړه چې د دوی د وطن ورانونکي وسلوال یو لوی ګواښ دی. که څه هم د جیل د ماتولو دغه منصوبه ناکامه شوه، خو دا خبره مخته راغله چې په دې هیواد کې یو شمیر سغدریزه ډلو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی او ریاست چیلنجوي. که څه هم د پاکستان حکومت غواړي چې په هیواد دننه ثبات پر ځای کړي، خو دا د دې هیواد په پالیسیو جوړونکو ده چې ملک کم خوا بوتلل غواړي. که یو خوا له نړۍ په لسګونه زره کسان په کراچۍ کې ادبي میلې ته راځي، نو بلخوا همدا ښار یو شمېر کچه آبادي لري چې پکې غریبې کورنۍ ژوند کوي. د دې ښار د آبادۍ یوه غټه برخه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، د بجلی لوډ شیډنګ سره مخ دي او تر ټولو مهمه دا چې ځان خوندي نه احساسوي. دا هر څه د دې ښکارندوی کوي چې د پاکستان په نظام کې نیمګړتیاوې دي. بلخوا داسې ښکاري چې د نواز شریف حکومت هم د هیواد د اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلی. د پاکستان د نیمې نه زیات آبادی په کلیوالو سیمو کې اوسیږي او حکومت د کمزوري ذریع اقتصاد ښه کولو پر ځای غټو تعمیراتي پروژو ته دوام ورکړی او دارنګ د غټو غټو شهرګانو، نوي ریلوي نظام او خري بسونو په منصوبو کار روان دی. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې. د رپورټ له مخې په افغانستان کې د نړیوالو په مشرۍ د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته په ولسي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو تر مخه په 2015 کال کې 3545 ولسي وګړي وژل شوي وو او د ژوبل کسانو شمېره 2450 وه. او دا په افغانستان کې د 2009 کال وروسته په یوه کال کې د ولسي مرګ ژوبلې تر ټولو زیاته شمېره وه. په وژل شوو کې تر 50% پورې مېرمنې او ماشومان دي. تېر کال په افغانستان کې دومره زیات شمېر کې ماشومان د جنگ د لاسه مړه او ژوبل شوي وو چې په تېر وختونو کې یې مثال نه ملاویږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په 2015 کال کې هر څلورم وژل شوی یا ژوبل شوی تن ماشوم وو. نورو ماشومانو په جنگ کې خپلې میندې، پلرونه او په ځانګړې توګه میندې او خویندې له لاسه ورکړي دي. همداراز هر لسم تن چې له مرګ جوبلې سره مخ شوې هغه ښځه ده. د څه باندې 1400 کالو د جګړې وروسته په دومره زیات شمېر کې مرګ جوبلا په دې هیواد کې د لویې مایوسۍ او غیر یقیني څرګندونه کوي. د 2009 کال را په دویخه په افغانستان کې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان جنوبی برخه تر ټولو زیاته ځپل شوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15200 کلو هرتز اوریدل شي.
اوس هم اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه دراورو چې دا ځل زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره کړی.
قدرمنو اوریدونکو د دې هفتې په مشال مرکه پروګرام کې درته زه احمد الله هرکلی وایم. اوریدونکو په نننی پروګرام کې موږ سره میلمه دی د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر زاخلوال. لومبه خو درته په مشال مرکه پروګرام کې هرکلی وایم.
سلامت اوسئ.
زاخلوال صاحب په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په حیث خپل دنده پیل کړله. د دوه ملکونو اړیکو ته تاسو څنګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر هر څه ساس د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ډیره اساسه پوښتنه ده. زموږ ترمنځ البته سیاسي اړیکې و یا حکومتي اړیکې په هغه سطحه کې چې د داسې دوه ملکونو چې نږدې آباد د اړیکو ډېر زیات آباد د اړیکو لري هغومره نږدې سره نه دي. فضا د بې اعتمادۍ فوق العاده زیاته ده. دلایل هم شته د فضا د اعتمادۍ دپاره. زیات هم کیدای شي چې ځینې البته په حقیقي دلایلو او یو څه زیات هم په هغو برداشتونو باندې چې شاید حقایق ونه لري، نو لهذا په دغه سوداګر کې فرصت د بهتروالي د پاره ډیر زیات دی او ضرورت هم ورته زیات دی.
سفیر صاحب، پاکستان او افغانستان ترمنځ بد اعتمادي شته دی، تاسو څه ګڼئ چې دا بد اعتمادي په څه طریقې سره کمیدلی شي؟
یو خو تماسونه باید زیات شي او تماسونه باید پراخ شي. تماسونه یوازې کفایت نه کوي چې د حکومت او حکومت ترمنځ شي. تماسونه د مختلفو قشرونو د خلکو ترمنځ، خپل د مطبوعاتو ترمنځ، د اکاډمیې ترمنځ تماسونه، د تاجرانو ترمنځ تماسونه، د عامو خلکو ترمنځ تماسونه، د سیاستمدارانو ترمنځ، که په حکومت کې اوسي که ونه اوسي تماسونه، د پارلمان ترمنځ تماسونه. دې کې زیات داسې غلط برداشتونه دي چې په دغه تماسونو د منځه ځي. دوم دا چې شناخت پیدا کیږي. مونږ د پاکستان سره د شناخت لپاره ډېر کم تماس ته ضرورت لرو، ځکه مشترکات مو ډېر سره زیات دي او شناخت خپل د روابطو په ښه کېدو کې فوق العاده رول لوبولی شي.
تاسو څه ګڼئ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه کومې غټې غټې مسلې دي چې له وجې دا بد اعتمادي زیاتېږي؟
په افغانستان کې جنګ، په افغانستان کې د جنګ دوام، دغه زموږ د طرف هغه لوی نقاط دي. مګر کوشنی کوشنی شایان هم شته. مونږ په پاکستان باندې د تجارت او ترانزیت نقطې نظر متکیو، په دغه لاره کې طبعا هغه مشکلات چې دلته پیښېږي نو هغه خوښوونکي نه دي زموږ تاجرانو لپاره، د عامو خلکو لپاره، خصوصا قیمتونه پورته وړي. او دغه داسې یو شی دی چې بیا هم د پاکستان ګټه په دې کې نشته. چې او همدارنګه د افغانستان په طرف باندې هم د پاکستان تجارت لپاره چې کومې ستونزې دي هغه دې خواته د خفګان باعث ګرځي. فلهذا مونږ باید دغه څه ونکړو چې دلته دوی تجارت هم په داخل د افغانستان، هم د افغانستان د لارې مرکزي آسیا ته دغه مخنیوي وکړو. فلهذا مختلف صحیح دي چې مونږ کولای شو په باندې طبعا وستونزې او مشکلات او د بې اعتمادۍ عوامل دي چې تر وسه ده چې د بې اعتمادۍ سره لري شي.
سفیر صاحب، څلور اړخیزه غونډه وشولې، دوه په اسلام آباد کې، یو په کابل کې. څه ګڼئ څومره پرمختګ شوی دی په دغه کې؟
څه شی چې مهم و په دغه دریو جلسو کې؟ د سولې د لارې په نقشه باندې چې څلور هیوادونو ترمنځ به یو توافق ته نظر وجود ولري، چې اول د هغې په اساس باندې مذاکرات پیل شي او دویم د هغې په اساس باندې مذاکرات مخکې لاړ شي. خوشبختانه د فبروري شپږمه نیټه باندې هغه د لارې نقشه مکمله شوه. فلهذا دغه اول قدم دی. مګر د سولې اصلي پرمختګ بیا هغه وخت کې وګورو مونږ چې د سولې پروسه آغاز شي، پیل شي او همدارنګه بیا په هغې باندې پرمختګ وشي.
کله پورې امکان لري چې طالبانو سره مذاکرات چې کوم دي هغه نیغ په نیغه شروع شي؟
زمونږ توقع خو دا ده چې ډېر زر نیغ په نیغه شروع شي.
د پاکستان کردار ته څنګه ګورئ تاسو په دې مذاکراتو کې؟
ډېر اساسي دی، ډېر اساسي. مختلفو وجوهاتو او دلایلو، نه غواړم چې هغه وجوهات او دلایلو ته لاړ شم، مگر د پاکستان کردار یعنی کولی شي چې فوق العاده افغانستان کې سولې جوړې د خبرو ته د فرصت په آماده کولو کې او همدارنګه هغې ته د کامیابۍ پړاو ته رسولو کې د افغانستان سره ډېر مومیت واقع شي.
افغانستان حکومت دا ګیله لري چې پاکستان کله وعدې وکړي هغه وعدې نه پوره کوي. دا وخت د پاکستان رول څنګه دی؟ آیا کومې وعدې چې کړي هغه پوره کولو کوشش کوي؟
داسې دي چې وعدې خو طبعا تر اوسه پورې الفاظ مهم دي، تعهدات د کاغذ په مخ مهم دي. الفاظ او تعهدات خو د کاغذ په مخ باندې بد نه دي، مګر د عمل ډګر ته وردانګو. د عمل په ډګر کې زه خپله شخصا په دې نظر یم چې د پاکستان البته دا شی درک شوی دلته چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ملي منافعو پورې نښتې یو شی دی، ځکه پاکستان هم د موجوده وضعیت افغانستان کافی اندازه متضرر شوی دی او متداوم متضرر کیږي. جنگ خطا د اهدافو د لاسته راوړلو لپاره لاره نشي کېدی، نه د مخالفینو لپاره او نه د کوم هیواد لپاره کېدی شي. نورې لارې شته، سولامیز لارې شته. نو زه متخینم چې دغه فرصت چې کوم نوی د څلورو هیوادونو په شمول د چین او امریکې په چارچوکاټ کې رامنځته شوی دی، تر اوسه پورې یو مؤثر د خبرو چوکاټ دی. امیدواري دا ده چې یو مؤثر د عمل چوکاټ هم وشي.
په افغانستان کې یو عام تاثر دا ده چې هلته چې کوم طالبان دي هغه د پاکستان کنټرول تر لاندې دي. پاکستان وغواړي نو په افغانستان کې ارامي راتللی شي. نو تاسو څه ګڼئ چې واقع داسې ده؟
زه به ډېر زیات تفصیل ته نه داخلېږم، مګر په دې باندې زه باوري یم چې پاکستان لا زیات کولی شي چې په سوله کې مؤثر تر واقع شي.
دا تیر وخت چې په 400 کې په باچا خان پونتون کوم برید وشو، هغه چې په دې کې کوم دغه افغانستان راغلی وو، د افغانستان له خوا په دغه حواله وته څه ویلې شوې دي؟
زه بلته خپل شخصي نظر درته وایم، امکان دی ولري چې د افغانستان په خاوره کې پلان شوی وي، مګر په هغه ځای کې چې د افغانستان د حکومت کنټرول لاندې دی. نو د همدې دپاره ده چې مونږ په افغانستان کې سوله غواړو او د پاکستان حمایه غواړو. بیا به نو په افغانستان کې د سولې په موجودیت کې داسې فرصت د افغانستان په هیڅ ګوټ کې ونه اوسي چې هلته دی یا د پاکستان په ضد یا د بل کوم هیواد په ضد باندې هغه ته حملې ترهریزي شي. مثلا په 2001 کال د امریکې حمله همدارنګه په دغسې ساحو کې ترهریزي شوه. فلهذا مثالونه ډېر زیات دي. نو ګیله د افغانستان حکومت ده د هغه څه چې افغانستان حکومت او د افغانستان خلک خپله ورنه متاثر دي فکر کوم چې ځای نه لري، او دوم په دغسې یو ځای باندې اصلا تصور نشي کېدی چې د پاچا خان د نوم سره تړلی یو پوهنتون دی یا یو بل دفتر یا اداره دی چې هغه پاچا خان د نوم سره تړلی اوسي او د هغې ترهریزي د یو افغان وکړي او هغه د افغان فکر ولري، او دا دوکې اصلا تصور نشي کېدی. فلهذا د افغانستان د حکومت او یا د افغانستان د خلکو نه ګیلهیې دای پر ځای نه ګڼو، مګر دا امکان نه دغه کو سره چې د افغانستان په خاوره کې نیو شوي یا د افغانستان د خاوره سره نږدې نیو شوي. ځکه هلته طبعا مخالفین دي، هلته طبعا هماغه څه دي چې مونږ ورنه شکایت لرو، هماغه څه دي چې مونږ ورنه متاثر شوي.
پاکستان دا هم وایي چې کونړ کې یا د باجوړ سره چې کومه نږدې پوله د افغانستان دغه طرف ته دا قسمه خلک زیات دي، دغه غاړې په مونږ باندې حملې کوي. افغانستان حکومت له باید پکار دي چې دغه په ضد باندې څه ګامونه پورته کړي. څه ګڼئ چې افغانستان حکومت دونه قوت لري چې دوی په ضد باندې څه کار وکړي؟
موږ تر څو چې صادقانه همکاري د دواړو هیوادونو د خصوصا د امنیتي قوو ترمنځ، د استخباراتي قوو ترمنځ، د دواړو طرف ته د بدامنۍ مقابل او د سختي رضای مقابل ونه وسی، دغه شی بجریان لري، دی خو به بجریان لري، هغه خو به بجریان لري، دی خو هم اخوان موږ کنټرول نه وته خبر ده، دی خو موږ کنټرول نه وته خبر ده. نو همدغه دلیل دی چې موږ باید اصل موضوعات ته، مثلا موږ باید محتوا نه خبره ونه باسو. محتوا خبره ده چې په افغانستان کې جنگ روان دی. محتوا خبره ده چې دغه جنگ د ختمېدو لپاره، صلح ته راوستو لپاره او بدامنۍ پلانونو ته د نه فضا ورکولو لپاره د دوړو هیوادونو ترمنځ صادقانه همکاري پکار ده.
پاکستان او افغانستان د پولو د سارنې خبره هم کیږي، لکه د ملي اردو یو پلاوی راغلی، د استخباراتي ادارو کسان راغلي دلته پاکستان کې ولیدل. څه ګڼي دا قسمه تګ راتګ چې شروع شوی دی استخباراتي معلوماتو حواله سره، یا د دوړو ملکونو د فوج ترمنځ رابطو ته به وده ملاو شي؟ د دې نه
چې رابطه په هر سطحه کې، خو چې د زړه نه رابطه وسي، صادقانه وسي، د نتایجو سره وسي، دا د دوړو هیوادونو رابطه بهتري او همدارنګه دوړو هیوادونو کې د امن پر اوستو کې مؤثر ګامونه بدل کړي شي.
سفیر صاحب، اوس لږه خبره کوو، پاکستان کې چې کوم میش کډوال دی افغانستان، یو خو چې کوم راجستر کډوال دی، هغه ته په ارزي توګه د شپږ میاشتو وخت ورکړی شوی دی. په دې حواله به د پاکستان حکومت سره خبرې کوي چې دا وخت دی ته زیات کړلی شي؟
زما تبن د کاري اجنډا یو مهمه برخه د مهاجرو د حقوقو څخه دلته دفاع ده. مهاجر هیڅوک خپل خوخه او خپل رضایت باندې او د خوخینه خپل کلی او کور نه پریدي. مجبوریت نه خپل کور سره پریدیو بیا په یو بل هواد کې غلط چا اسناد یا ونه لري یا اسناد دغه سیمګړی وسی چې هر ځل ترې خسل کېدې شي دغه سی نامطمئن ژوند ته نزي خو د مجبوریت دی چې دلته افغان کډوال لا تروسه دي اول خو بیا هم په افغانستان کې سولې ته کار کول سور راوستل د مهاجرونو د قضیې حل هم دی مګر تر هغې چې هغې ته رسېږو څه چې حقوق د مهاجرو دي هم د بین المللي کنوینسیونو په اساس باندې هم یو زموږ ستاسې هغه د میلمه پالنې په ارزښتونو په اساس باندې دلته باید باعزت ژوند ولري کله کله مهاجر د فشار لاندې راوستل کېږي خصوصا کله چې واقعیت دلته وشي نو دا زما یو جدي بحث دی چې شروع کړی مې دی خصوصا د خیبر پښتونخوا د مشرانو سره دا یو بحث دی چې څنګه کولی شو چې ځورونه د مهاجر کم شي بې ځایه نیونه د په جیل کې اچول دي دویمه د دوه ستونزې عمده د اسنادو په اړوند باندې لرو یو دا چې نیمه هغه مهاجر چې دلته اوسېږي هغې قطعا اسناد نه لري نو یو د بحث نم دا دی چې هغې ته اسناد ورکول شي دوم دا دی چې دغه اسناد په دغه شکل باندې شي چې دغه زر ختمېدلی نو دغه شي کله چې زمینه داخل افغانستان کې مساعد شي ولو که لس کلن اسناد او شل کلن اسناد وي افغان مهاجر خپل کور ته ګرځي خپل کلي او ښار ته ګرځي هغلته ځي نو د دغه اسنادو غځولو همدارنګه د نوو اسنادو ورکول هغه کسانو ته چې بی اسناد دي او د بی اسنادۍ په وجه باندې مورد د اذیت قرار نیسي او ازار قرار نیسي چې د دغه وضعیت څخه دوی اوسي.
تاسو د غیر راجستر کډوالو خبره وکړه. د تیر کال په اپریل میاشت کې ویلی شوي وو چې پر څلور میاشتو کې به دوی ته اسناد ورکړلی شي لکه دوی به راجستر کړلی شي یعنې تر د اګست میاشتې پورې دوی ویلي وو خو هغه دی د بل کال فروری میاشت شوله تر اوسه پورې دوی راجستر نه کړلی شو. کمزوري په کوم ځای کې نه آیا پاکستان له خوا څه کمزوري ده کنه افغانستان خپل کار دی کې نه دی پوره کړی؟
مخپل ارزیابي لا تر اوسه نه ده کېدی شي دواړو خواوې ویسي مګر زما د کاري اجنډا یو برخه ده او زه به تعقیب وم او مطمئن یم چې انشاءالله تعالی چې یو حل لاره پیدا کړو ورته.
همدې حوالې سره یو بله پوښتنه کوم. کوم د راجستر کډوال دلته میاشتې په پاکستان کې کله شپږ میاشتې ورکړی او کله دوه کاله ورکړی بل څه طریقه کېدلی شي چې دا خلک زورول د دوی بند شي؟
یو لارې به همدا وي چې قید نه شي دا کارتونه چې ورکړل شي قید نه شي هم دایمي اوسي مګر لکه مخکې چې ما وویل کله چې مهاجر ته زمینه مساعده شي بیرته وګرځي هغه نه غواړي چې دایمي مهاجر اوسي هغه غواړي چې د خپل وطن خاوند اوسي د خپل کور خاوند اوسي د خپل اسنادو خاوند اوسي. نو یو لار به همدا وي.
افغان محصلین چې کوم دلته دي هغه دا شکایت لري چې هلته نه په برسونو باندې دلته راغلي وو خو دلته موږ د پولیسو لخوا زورول کیږو. په دې حواله سره د پاکستان کوم داخله وزارت چې د اسره سره تماس پني سي چې د محصلینو له سخت وخت نه ورکي
بیا هم یو د موضوعاتو نه دی د محصلینو موضوع یو د موضوعاتو نه دی چې باید موږ سره رسیدګي وکړو باید بس کې قرار لرو کافی اندازه مهاجرین موضوع ده تجارت موضوع ده د مهاجرینو موضوع ده دغه موضوعګان دي چې په شکل بیا هم د یو کانفیدنس بیلډینګ په خاطر باندې موږ غوښتنه د پاکستان څخه بدوي چې په دغه کې اسانتیا ویراولي سکالرشپ خدای سي ورشه او چې موږ د پاکستان نو غوښته پاکستان موږ تعفر را کړی وخت کې جعفر را کړی دی او خپل د پاکستان په بلنه باندې محصلین پاکستان ته راځي نو بیا زموږ تقاضا ده چې څوک یو ملمر وګوري بیا نو هغه د ملمه هغه څه چې ورسره وعده شوی ده دغه شوی هغه باید پرځي افغانی محصلین د ملمه په توګه باندې راځي نو ملمه په توګه باندې برخود ورسره وشي هغه سي امتیازات چې په سکالرشپ کې وعده کیږي یا امتیازات ته ورکړل شي او بیا ځای زوراونه د محصلین بیا نو دا ښه تاثیر نه پرېږدي د محصل سره موږ زمو متقین ما چې لیډرشپ د پاکستان وړي چې تل څوک افغان خصوصا محصل چې راځي ځوان چې راځي دلته چې درس وایي او دا یو خیګنه د پاکستان دغه سره نو بیا نو په امغه سي ښه تاثیر او برداشت سره به افغانستان ته لړ شي.
لکه خبر ترانزیت ټریډ حواله سره کو چې کوم مال وړل راوړل دي تاجرانو ته ستونزې وسمشته دي څنګه غنی دا ستونزې په څه طریقې باندې کمیدلی شي د دوانو خو
بیا هم مشخص مونږ پویږو چې په کمزې کې دي موضوع د باستز مونږ د پاکستان سره امیدواریم دا چې حالي د پاکستان په ګټه نه ده چې ترانزیتي مشکلات افغاني مالونو ته او تجارتي مشکلات په تجارت کې د دوړو هیوادونو ګټه ده په ترانزیت کې دوړو هیوادونو ګټه ده د زموږ ترانزیت چې دی خو نه راځي یا د کراچۍ د لارې یا د پور قاسم لاری نو چې د دې ځین تیریږي ترانسپورت د پاکستان استعمالي هوټل دی پاکستان استعمالي دلته مختلف تیل او ټول شایان د دوی استعمالي خدمات د سرک استعمالي نو دا کنټریبیوشن دی زمونږه په اني وخت کې کله چې ترانزیت راځي او زمونږ تاجر د لاهور نه راتیریږي نو د لاهور نه هم کالی اخلي افغانستان ته وړي وخت چې ترانزیت کمیږي تجارت هم کمیږي د ملک سره واردات هم کمیږي فلهذا تر اوسه پورې کوم مشکلات په پاکستان کې هم افغاني کالیو ترانزیت ته جوړ شوی دی یوازې مونږ نه متضرر ځان متضرر کړي. نو په دغه اساس باندې به مونږ خبرې کوو. په دویم دغه کې نو نننی افغانستان پخوانی افغانستان نه دی چې یوازې د ترانزیت لحاظه په پاکستان تکیه وو او خپل یې سنه لرل چې وړاندې کړي. افغانستان هم یو ترانزیتي هیواد دی، نن لوی د مرکزي آسیا بازار ته چې پاکستان غواړي چې خپل کالي ورسوي نو د افغانستان د لارې به رسوي. مونږ له بیرون نړۍ سره نور بدیلونه لرو. مونږ کولی شو د ایران د لارې خپل ترانزیت وکړو، مونږ کولی شو ترکمنستان د لارې خپل دغه وکړو، مگر مرکزی آسیا ته پاکستان غیر افغانستان بل لار نه لري. نو دغه سه دوه جانبه اسانتیا او دلاري مونږ کولی شو چې یو د حل لار ته ورسیږو. چې بیا هم متيقین ځکه ترانزیت مسایل داسي دي چې همیشه زب کې دخلو خپل د ترانزیت او د تجارت قرارداد پاکستان سره مانی هاي کړی دی. په تجارتی مسایلو باندې کوم اجنډا چې موجوده ده سلور سلوخت نقاط چي دي ما مذاکرات کړی، ما امضا کړی ده، په لهغه پورا واقف يم. دلته چې پاکستان د خوانه کوم چا چې ما سیالو واغې ما سره ذکرې نږدې روابط او اړیکې سره لرو، همکاري یا په خوا مې شکړې ده. نو اوس چې زرزرې وینم نو ان شاء الله تعالی د همکاري به زیات شي. نو امیدواریم ده چې اوس ما دراتک د لاسرونو څخه به په تجارت ترانزیت کې سہولتونه وسی.
د افغانستان چې کوم غوښتنه ده چې د واګا بارډر د لارې د منګ ته لار راکړلې شي چې موږ هند خپل مال ورسو، په دې باندې څونه پرمختګ شوه دی؟
یو څه مګر ډیر نه. سیم په معنا ده چې موږ تر واګا پورې خپل مالونه وړو، مګر الته د واګا نه اخو د اتاری او منطقه ده. د اتاری ته به زموږ مالونه ښکته شي یا په شابانه یا په بل دغه کې. زموږ کوم مال چې هندستان ته اکثریت تازه میوې دي او په دې خو پویږو چې تازه میوې موږ په لار ښکته کوو پورته کوو نو سمې نیمایي خرابېږي. نو په دې خاطر باندې زموږ غوښتنه به همدا اوسي چې زموږ ټرکونو ته اجازه ورکړل شي چې د واګا نه تیر شي تر اتاری پورې ورسیږي، تر څو چې هغې خوانه کوم وسیله چې راځي یعنې زموږ مال ښکته نه شي راسند یو ټرک نه بل ټرک ته شاپو شابه نه انتقال شي. نو په دې کې به هم زموږ ترانسپورتي مصارف راښکته شي او هم هغه خرابې چې زموږ د تازه مال کېږي او ضرر موږ ته رسیږي هغه ضرر به موږ کم شي. او زه متيقینم چې پاکستان نه باید چې زموږ په ضرر باندې خوښوسي.
راتلونکي وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو ته تاسو څنګه ګورئ؟ آیا څومره پرمختګ پکې کېدلی شي؟
اول ضرورت څومره دی؟ ضرورت فوق العاده ډېر زیات دی. د پرمختګ تقاضا د خلکو ده، تقاضا د وخت ده، تقاضا د ملي منافعو د دواړو هیوادونو ده. اوس نو دغه ټول تقاضاګانې چې موجودې وي دلایل موجود اوسي د رابطې د بهتروالي لپاره نیت موجود شي. زه په افغانستان کې قطعا د رابطې د خوالي د نیت کمی نشته، هم په داخل د حکومت د رهبرۍ او هم بیرون د حکومت د رهبرۍ نه. همدارنګ په پاکستان کې زه په نیت کې د رهبرۍ کوم شک نه وینم. لاندې په ارګانونو کې بیا هغه نیت نه منعکس کیږي. نو زما امیدواري دا ده چې مونږ هغه کوم نیت چې پورته دی، کوم کمیټمنټ چې په لیډرشپ کې دی او کوم غوښتنه چې خلکو ده په هماغه شکل باندې بیا په عمل کې په لاندې ردو کې تطبیق ته ولویږي. زه خپله امیدوار یم ځکه بله لار م نه لرو غیر د دېنه چې رابطه سره بهتره کړو، بله لار نه لرو چې رابطه سره دوستانه کړو او د دوو مستقلو هیوادونو په توګه باندې د یو بل سره هغه متقابل احترام د مملکت په سطحه ولرو او طبعا نور زمینه دې ته مساعده کړو چې رابطې په هر ساحه ده هم د خلکو رابطې او هم د تبادلو رابطې دا سره وسط پیدا کی. نو زه خپل شخصا امیدوارم چې ان شاء الله تعالی چې راتلونکي بزمونګه بهتره دغه څخه اوسې چې فلحال ده لا ډیره بهتره.
په اخیره کې مشال رادیو د لارې بچو پیغام ورکول غواړي.
زما پیغام طبعا د خیر ابتې د سولې د آرامۍ پیغام دی. زما پیغام پاکستانیانو ته دا دی چې یو سوچ فکر کول پکار دي. خواته هغه څه دي چې یو نارام افغانستان پاکستان ته ورکول شي چې یو آرام افغانستان یې شور کوله. هغه څه دي چې یو غیر مستقل افغانستان پاکستان ته ورکول شي یو مستقل افغانستان شور کوله. هغه څه دي چې یو بد رابطه ورکول شي چې خراب ته شور کوله. هین پیغام افغانستان دم دی چې همدغه پښتني التم دی. موږ د خلکو په ګټه همدا ده چې زنی تبن په افغانستان کې ډیر شپنده ډیر کال جنگو په دې کې نو ډیر زیات ضرورونه رسیدلې نه سر زر رسیدلې دي. احساسات مو فوق العاده پورته دي. یو څه باید احساسات تر کنټرول لاندې راولو، یو څه باید خوشمندانه اجرات وکړو په ځای دې چې احساساتي اوسي. احساساتي تبن یو فطرتي انساني شی دی، کله کله په انسان غلبه کوي، مګر یو څه باید احساساتو د سیاست څخه ووځو، د هوش او سوچ سیاست ته لاړ شو او د هوش او سوچ سیاست خپل خلکو ته وګونیږي چې هغه څه غواړي. موږ خپل خلک چې کوم دي هغه دوستانه رابطه غواړي، هغه تګ راتګ غواړي، هغه په سوله کې تابن رفاه ګوري، پرمختګ ګوري. د خلکو مشکلات نن سبا کې تاسو وګورئ، د بار کمواله، نشتواله، بیکاری دا ستري ستونزې دي چې ډېر لوی ستونزې دي او هغه په سوله کې کېدې شي. فلهذا هغه اصلي غوښتنې چې زموږ خلک د مونږ لري هغه په نظر کې نیول سره موږ باید چې یو لار د روغې جوړې سره خپل منځو کې پیدا کړو.
ډېر مننه مشال رادیو له دوه خبرونه
کور مو ودان
د سولې پر لور
مستقبل خوره
امر غواړو.
امر غواړو
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمین نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
شاڑا را کوی ہو تو فکرہ